السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په پروګرام کې وړاندې اوري چې طالبانو د امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د مرکچی پلاوي څوارلسو کسانو نمونه اعلان کړی دی په دې ډله کې انس حقانی هم شامل دی چې اوس وخت د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی نور مسایل هم لري د هموري چې تمه ده د افغانستان دی پخوانی ولسمشر او د نجات د ملي جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه سبب کابل کې وشي او عملته خاورو ته وسپارل شي نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وای
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي انس حقانی په زندان کې دی او د راخوشي کېدو په اړه یې پریکړه نه ده سوې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبې خاورو ته سپارل کیږي او د هند د پلازمینې نوې ډیلي په یوه هوټل کې د اور لګېدو په پیښه کې اوولس کسان مړه سوي دي بشپړه خبرونه د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي انس حقانی په زندان کې دی او د راخوشي کېدو په اړه پریکړه نه ده سوې دا خبره وروسته له هغه سوې چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکو په یوه څوارلس کسیزه پلاوي کې د انس حقانی نوم شامل کړی دی خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د انس حقانی د راخوشي کېدو په اړه هیڅ پریکړه نه ده سوې د افغانستان ملي امنیت ټینګار کوي چې خلک باید د عدالت د تامین په اړه ډاډه اوسي انس حقانی د حقانی شبکې د جوړونکي جلال الدین حقانی زوی دی چې له پنځو کلونو راهیسې په افغانستان کې په زندان کې دی د افغانستان د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل سوی چې د طالبانو د ډلې د مشر مولا هبت الله په مشوره د طالبانو د سیاسي مرستیال مولا برادر د څوارلس کسیزه لیست مشخص کړی دی په دې لیست کې شیر محمد ستانکزی د طلاوی مشري کوي او د مولوي ضیاءالرحمن مدني مولوي عبدالسلام حنفي شیخ شهاب الدین دلاور عبداللطیف منصور مولا عبدالمنان عمری مولوي امیر خان متقی مولا محمد فاضل مظلوم مولا خیر مولا خیرخوا مولوی متی الحق مولا محمد انس حقانی مولا نوری مولوی محمد نبی عمری او مولا عبدالحق وسیق نمونه د پلاوی د غړي په توګه راغلي دي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د امریکا ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې یو توافق ته رسیدل دی نه له دغه هېواده د امریکایي سرتیرو وتل ښاغلي خلیلزاد پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغانستان د سولې اړوند د خپلو بحثونو په اړه لیکلي چې د افغانستان سوله باید د هغو قربانیانو ارزښت ولري چې دغه هېواد له څو لسیزو هیڅ ورکړی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې له ناټو او اروپایي ټولنې چارواکو سره توافق ته رسیدلی چې د افغانانو خپلمنځي خبرې باید په چټکۍ سره پر مخ لاړې سي او لومړیتوب ورکړل سي د همداراز ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی د افغانانو ترمنځ د تفاهم او د شرایطو پر اساس ټاکل کیږي د انتخاباتو د قانون د تعدیل له توشې سره پر یو وخت د ولسمشر دفتر ته نږدې یوې سرچینې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیون نوي کمیشنران به ډېر ژر وګمارل سي سرچینه وایي ټاکل سوې ده د ولسمشري راتلونکي انتخابات نوي کمیشنران مدیریت کړي په همدې حال کې د ولسمشر د دفتر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې نن سه شنبه د کابینې په غونډه کې د انتخاباتو د قانون مسوده تصویب سوه او افغان ولسمشر هم لاسلیک کړه د ښاغلي مرتضوي په وینا د انتخاب باتو په نوی قانون کې د غوراوی کمیټې حس له یو شمیر مواردو څخه دی مرتضوی د انتخاباتي کمیسیونو د کمشنرانو د غوراوی د څرنګوالي په اړه داسې وویل
حکومت یې گزارش حذف شده او به جاش یک میکانیزم در نظر
دی وای د غوراوی کمیټه حذف سو او پر ځای یو میکانیزم په پام کې دی چې له انتخاباتو سر اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ادارې یو لیست جوړوي چې له دې لیست د انتخاباتي کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي حذف کیږي د انتخاباتو د نوي قانون لمخې په ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو کې د کاندیدۍ لپاره 25 کاله عمر ټاکل شوی دی په دې قانون کې همدارس په ولسوالۍ شوراګانو کې د شتلو لپاره 25% برخه په پام کې نیول سویته د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د یوې میاشتې په ترڅ کې یې د څه باندې 1200 ټولنیزو بنسټونو او ټولنو جوازونه لغوه کړي دي. د دغه وزارت ویاند امان الله ریاضت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې یې د څو میاشتو په لړ کې تر 1400 جوازونه ځکه لغوه کړي چې د قانون له مخې او ټاکل سوې موده کې یې جوازونه نه دي تمدید کړي. په بخښنې سره 1200 جوازونه. له دې سره د دغه وزارت دا هم وایي چې د روان کال په ترڅ کې د یو شمېر مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د ښاغلي ریاضت په خبره د یادو ځینو ټولنو جوازونه له دې امله هم لغوه سوي چې پروژې به یې اخیستلې خو کار به یې نه کاوه. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد پر کچه 1200 ټولنیزې ټولنې له عدلیه وزارت سره ثبت دي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سبا چهارشنبه به د صبغت الله مجددي د مړینې په مناسبت عمومي رخصتي وي. حضرت صبغت الله مجددي تیره شپه د 93 کلونو په عمر کې په کابل کې په یوه روغتون کې سا ورکړه او د هند د پلازمینې نوي ډیلي په یوه هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 19 کسان مړه سوي دي. د پولیسو یوه ویاند وویل د نوي ډیلي د مرکز د ګڼمیشتې سیمی کارول باغ په ارپیت پلاس نوی هوټل کې سهار وختي اور ولګید او 19 کسان پکې مړه او 4 نور ټپیان شول. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. وړاندې په پروګرام کې اوریدل چې طالبانو نن له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د یو 14 کسیز مرکچی پلاوي نمونه اعلان کړل. په دې ډله کې انس حقانی هم شامل دی. انس حقانی د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. که څه هم ملي امنیت ویلي چې د دوی په بند کې دی او په دې اړه تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو یو پخوانی طالب چارواکی وایي که امریکا وغواړي کولی شي دایره خوشي کړي.
دا خو هغه څوک دی چې هغه امریکایانو نیولی وو او کولی شي چې امریکایان خلاص کړي.
د ناتو سرمنشي یانس سلتنبرګ پرون د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او نن یې په کانفرنس کې ویل چې د او ناتو موافقه تر رسیدلې چې په افغانستان کې د سولې د موافقه په اړه باندې هڅه کوي.
And we all want a peaceful negotiated political solution to the crisis in Afghanistan.
خغلی ستولتنبرګ وایي چې موږ ټول په افغانستان کې د سولې د موافقه په اړه باندې خبرې کوو نه د خروج په اړه باندې. او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې د بللو امر کړی دی. د ولسی جرګې غړي لا غېډلې قادر زازای وطن دوست وایي چې باید د خلکو رښتینی استازي وبلل شي.
موږ پیشنهاد هم حکومت ته همداده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو، اوس نو رښتینی جرګه وکړه، رښتینی جرګه وکړه، پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شان هن د سفر په اړه هم چې بغداد ته رسیدلی دی تاسو ته رپورټ لرو. او د پروګرام په پای کې به دوه اونیزې خپرونې روغتیا بښنې سره د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو لخوا د سولې د مرکچی پلاوی د اعلان په غبرګون کې چې پکې د انس حقانی نوم هم راغلی دی وایي چې انس حقانی له دوی سره بندي دی او په دې اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ پریکړه نه ده شوې. طالبانو نن اعلان وکړ چې 14 کسان د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره اعلان کړي دي. انس حقانی د حقانی شبکې یو غړی دی چې د افغان حکومت په بند کې ده. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او همداشي بعد کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات ورکړي. اکرام صاحب مهرباني. بله زما غږ اوري اکرام صاحب؟ فکر کوم څه تخنیکی ستونزې ده، په هر صورت موږ کوشش کوو چې لاغوی سره تماس ونیسو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په یو لاند پیغام کې ازادي رادیو ته د هغه څه په اړه باندې چې طالبانو له خوا نن اعلان شوی دی ویلي دي چې انس حقانی د افغانستان په بند کې دی او په دې اړه باندې به هیڅ تر اوسه پورې کومه پریکړه نه ده شوې. د امنیت ریاست په دغه لاند لیکلي پیغام کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان خلک د عدالت له تأمین او تطبیق څخه ډاډمن اوسي. د طالبانو په اعلامیه کې نن د انس حقانی نوم په هغه څوارلسو کسانو کې لیدل کیږي چې دوی ویلي دي له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره به د طالبانو استازي توب وکړي. ولی له کابل سره زموږ تماس برقرار شو. اکرام صاحب مهرباني وکړئ، فکر کوم څه ستونزه و خو اوس په وخت لرو. مهرباني،
مننه. وروسته له هغه چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره ورلس کسیز نوم لړ کې د انس حقانی نوم هم شامل کړي، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې له زندان نه د انس حقانی د خوشی کولو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. رسنیو ته له دغه ریاست نه په یو سوال شوی پیغام راغلی چې انس حقانی په زندان کې دی او د افغانستان حکومت د قانون پر تطبیق مکلف دی. په دغه پیغام کې راغلی هغه کسان چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په جرم مرتکب شوي د نافذه قوانینو لمخې به په اړه پریکړه وکړي، خلک دي د عدالت پر پلي کې دا ډاډه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو رسنیو ته په واستولي خبر پانه کې امریکا سره د خپل اسورلس مذاکره کوونکو کسانو نمونه اعلان کړی دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو سیاسي مرستيال طالبانو د رهبر مولا حبت الله په مشوره د غسورلس نفری لیست تیار کړی دی. د مذاکره کوونکو په دغه لیست کې شیر محمد عباس په مشرۍ د مولوی ضیاء الرحمن مدني، مولوی عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، مولا عبدالمنان عمری، مولوی امیرخان متقی، مولا محمد فاضل مظلوم، مولا خیر موتی الحق، مولا محمد انس حقانی، مولا نوری محمد نبی عمری او د مولا عبدالحق وسیق نمونه راغلی دي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه با صلاحیت اپلای امریکا سره د خبرو د پر مخړلو صلاحیت لري، خو طالبانو په دې لیست کې د انس حقانی نوم هم شامل کړی چې نوموړی له تیرو 15 کلونو راهیسې په زندان کې دی. د انس حقانی نوم د حقانی شبکې د مرستيال په توګه یاد شوی. نوموړی د 1993 لمریز کال په میزان میاشت کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هماغه مهال ویلي و چې حقانی د حقانی شبکې پر پریکړو او عملیاتو په ستراتیژیو کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل او دغه شبکې لپاره د خلیج په هیوادونو کې د مرستو دراټولولو مسؤلیت پر غاړه درلود. د افغانستان د ملي امنیت د معلوماتو لمخې انس حقانی اوس مهال د افغانستان په یو زندان کې زنداني دی. خو اوس پوښتنه ده چې ولې طالبانو د یو زنداني نوم د مذاکره کوونکو په لیست کې راوستی دی. هم غوښتل په دې اړه د وسلوالو طالبانو د یو ویان زبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو ونه توانېدو. خو د طالبانو یو پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لاري د شورا مشر اسد اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل چې شاید طالب استازو او امریکایي لوري په تیرو ناسو کې د انس حقانی د خوشی کولو په اړه یوې موافقې ته رسیدلی وي.
زه فکر کوم چې امریکایان به احتمال د ډیر لري چې هغه طالبانو سره توافق ته ورسیږي یا به رسیدلی وي، او د حکومت ته چې بیا ووایي دا خو هغه څوک دي چې هغه امریکایانو نیولي وو او کولای شي چې امریکایان خلاص کړي، دا به مشکل نه وي.
خاغلی صد اکبر هغه په دې باور دی چې د طالبانو لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د مذاکره کوونکو ډلې د نمونو د لیست اعلانول د سولې په اړه هیلې ډېروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي که طالبان د سولې په خبرو کې جدي وي، افغان حکومت سره د سولې د مذاکره کوونکو ډلې لیست اعلان کړي. افغان حکومت څو میاشتې وړاندې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو ډلې لیست اعلان کړی، خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر نه دي. تکل شوی چې رواني فبرورۍ میاشتې په 15مه به د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي په قطر کې یو ور بیا له طالب استازو سره وګوري. خاغلی خلیلزاد اوس مخکې سیمي او اروپا د یو شمیر هیوادونو په سفر بوخت دی. خلیلزاد تازه په خپل ټوئیټر کې لیکلی دی چې دغه سفر په لړ کې په بروکسل کې د ناتو د سرمنشي یانس استولټلبرګ او د اروپای ټولنې له یو شمیر مشرانو سره کتلی او په دې کتنه کې د پایلې تر رسیدلې چې د بین الافغاني خبرو ژر پایلې یو مهم لومړیتوب دی. خاغلی خلیلزاد هم دا شون وایي چې د دوی ګډ هدف دا دی چې د سولې تړون ته ورسیږي، نه د خروج موافقې ته. په همدې حال کې د ناتو عمومي سرمنشي یانس استولټلبرګ نن په یو کانفرنس کې وویل چې 13 ورځې له خلیلزاد سره کتلی او موافقې ته رسیدلې چې ټول داسې سوله غواړي چې د خبرو للارې وي.
دی
وایي تر ټولو لومړی خو غواړم چې له سفیر خلیلزاده د حل لارې د پیدا کولو لپاره د هغه له هڅو هوډ ستاینه وکړه. موږ ټول په افغانستان کې د انجو سوله ییز حل غواړو. هغه یعنی خلیلزاد واضح دریځ درلود او زه هم مکمل ورسره موافق یم چې دا د خروج د موافقې په اړه خبرې نه دي، دا د سولې د موافقې په اړه خبرې دي. دا په داسې حال کې چې تیره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هوت میاشتې په وروستیو کې د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو اعلان وکړ او ویل چې په دې لوی مشورتي جرګه کې باید افغانستان ټولو با نفوذ اشخاصو مشرانو او د ټولنې هر قشر ته بلنه ورکړل شي تر څو د سولې په اړه پکې پراخه بحثونه وشي.
ډیره زیاته مننه کوم له توضیحاتو نه. مو اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبرې کولې. د طالبانو لخوا د انس حقانی او د دیارلس نورو کسانو د نمونو د اعلان په اړه چې تمه ده د دې ډلې استازیتوب به کوي له امریکا سره په خبرو کې موږ ته جزئیات راکړل. همدارنګه د افغان حکومت خبرګونی راواخیسته او بیا یې د سولې په تړاو باندې د زلمی خلیلزاد د وروستیو هڅو او د ناټولو سرمنشي سره دغه د لیدنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. تمه ده د فبروري په 15مه د رپورټونو په اساس طالبان او امریکا یو ځل بیا سرکینی او په پاتې مسایلو باندې به بحث کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سیاسي چارو اوسنی کارپوه د طالبانو د رژیم یو مخکینی چارواکی وحید مجده وایي چې د طالبانو لخوا د مذاکره کوونکو د لست اعلان دا وښودله چې دغه ډله له امریکا سره په خبرو کې جدي ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې ولې طالبانو د انس حقانی په نوم د یو زندانی نوم د مذاکره کوونکو په لست کې شامل کړ.
طالبان غواړي چې دا انس حقانی خوش شي او دوی دا ایده لري په هغه وضعیت کې هم شته لیکلي دي په هغه کې هم دا راغلی ده چې انس حقانی په جنګ ښکېل نه و. دا یو متعلم و او په بهر کې نیول شوی ده په کوم نظامي ځلو او عملیاتو کې دا لاس نه درلوده. د بورې خو دوی غواړي چې دا توجه بینالمللي توجه دې مسلې ته جلب کړي چې امریکایان او افغان حکومت ډېر بېګناه کسان نور هم فقط په دې تور چې د طالب چارواکو سره هیڅ لري په دغه تور نیولې دي او بندیان کړي دي. تر دې را دي شاید د دې مقصد دا هم وي چې اوس د افغان حکومت او خلیزاد ترمنځ هم یو مشکل رامنځته شي چې خلیزاد وایي دا سره باید خوشی سي او افغان حکومت دا خوشی نه کی. او شاید دې مقصد دا هم وي چې یو ډول کشمکش ایجاد.
مجده صاحب که افغان حکومت بالاخره انس حقانی خوشی نه کی فکر کوي چې دغه نور پاتې دیار لس کسان به د مذاکره میسته کینی یا به هم د انس حقانی د نه خوشی کېدلو په خبرګون کې په خبرو اترو کې خند راشي که څنګه؟
مونږ چې په مسکو کې طالبان سره بل دوی ډیر یعنی تاسو پذیر ښکارې د مخصن د سولې په خبرو کې نو زه په دې باور نه یم چې انس حقانی په دې غونډه کې ګډون مونږ نه لري او د ګډونوالو څخه نه دي مذاکرات نه کوي. خو مذاکرات دی کوي ځکه چې مذاکرات ډیر مهم دی او ډیر مهم پړاو ته هم رسیدلی دی. د دې په خبره نو دې لپاره چې پر مخ لاړ شي دا بل د چې افغانی خوشحالي هم احتمالا چې دا کار ادامه
د طالبانو دی په خوانی چارواکي همدارنګ اوسنی سیاسي کارپو وحید مجده خبرې مواردلې. هغه د انس حقانی نوم چې تمده د طالبانو استازیتوب بکوي او د سولې خبرو کې د دغه ډلې لخوا د سولې لپاره د جديت په معنا او بل انس حقانی د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی او ویلې دي او امنیت ویلې دي چې د په بند کې دی او په دې اړه باندې تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ صفه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د سولې د مشورتي جرګې په اړه باندې تاسو ته راپور لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وی د مشورتي لوی جرګې بلل به د سولې د بهیر په بریا کې پرته له کوم شکه د دوی خبره مثبت رول ولوبوي. د دغه شورا مرسیال عبدالخبیر اوچکون پر نن ازادي رادیو ته وویل دغه مشورتي لوی جرګې ته به څه باندې زر تنه راوبلل شي. اخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي دغه مشورتي جرګې د خو پایلو لپاره باید له ټولې واده د خلکو رښتینی استازي راوبلل شي او ګډون وکړي. واصل وصال په دې اړه ریپورت جوړ کړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي مشورتي لوی جرګې ته د ټولنې د مختلفو اقشارو استازي را بلل کیږي او دغه شورا ډاډه ده چې مشورتي جرګه به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره ګټوره تمامه شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اچقون وایي د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه د ولسمشر پریکړه د سولې په برخه کې د ولسمشر پریکنده دریس خي او په دې اړه خلکو سره مشورو ته لار هواروي. ښاغلی اچقون د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دغه مشورتي جرګه که با د خلکو د استازو پریکړې عملی نتیجه ولري.
تقسیم گیرنده اصلي مردم افغانستان است.
دی وای اصلي پریکړه کوونکي د افغانستان خلک دي. د سولې په بهیر کې طبيعتن خلک بیا پریکوي او قرباني ورکوي. نو د افغانستان خلک او استازي په دغه جرګه کې ل لوړ او خزایست خبر خمندي او کومې پریکړې چې په دغه مشورتي جرګه کې کیږي د ارزښت وړ او عملی بڼه بولري.
قابل عملی و ارزنده خواهد بود.
خغلی اوچقون وای دغه مشورتي جرګې ته له ټول هیواد څخه سباندې زرتن را بلل کیږي. د افغانستان د سولې علي شورا د مرستیال په خبره په مشورتي جرګه کې د خلکو اغیز لرونکو مخور استازي ګډون کوي چې د په خبره پریکړې به پر طالبانو هم د پام وړ اغیز ولري. د پداسیال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په یو مشورتي ناسته کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی ته دنده وسپارل چې د کب میاشتې تر وروستیو پورې د مشورتي لوی جرګې جوړولو ته تیاری ونیسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ولسمشر محمد اشرف غنی له دغې پریکړې هرکلی کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازه هم د دغې جرګې جوړېدل مهم بولي او ټینګار کوي چې دغې مشورتي لوی جرګې ته باید د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د خلکو رښتینی استازي راوبلل شي.
او زموږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو اوس نو رښتینی جرګه وکړه. رښتینی جرګه وکړه پرېږده چې د افغانستان ګوټ ګوټ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم وي، نو بیا نتیجه ورکوي او د بل لوري ته کېدای شي د منلو وړ شي چې دا خلک دا ټول کړي.
په داسې حال کې چې طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کوم چمتووالی نه دی ښودلی، خو ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې یوې لویې غونډې ته وویل چمتو دی چې طالبانو ته په کابل، ننګرهار یا کندهار کې دفترونه پرانیزي. اوس به ولیدل شي چې مشورتي لویه جرګه به تر کومې کچې وتوانېږي چې د سولې د بهیر په وړاندې پرتې ستونزې لري او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخو خبرو ته زمینه برابره کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګاست. اوس هم ورزو کنړ ته ده. کنړ په کنړ کې د ملي اردو مسؤلین وایي د یاد ولایت په اسمار ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له کنړ رهلا انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو د اسمار ولسوالۍ اړوند د شالشنګر سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. هغه وایي تر اوسه په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی او افغان ځواکونه کوښښ کوي چې ملکي وګړو ته د زیان رسېدو مخه ونیسي. خاغلی ساپی وایي یو شمیر سیمې له وسلوالو پاکې کړي او یا د عملیات په تر هغه دوام وکړي چې تر څو د اسمار ډیرو سیمو کې امنیت تامین شي او له وسلوالو مخالفینو خلاص شي. په اسمار کې په داسې حال کې پوځي عملیات دوام لري چې نن له غرمې وړاندې د کونړ په مرکز اسدآباد د مروري ولسوالۍ له غرونو د میزایل یوه ګولۍ راوویشتل شوه. امنیتی مسولین وای چې ګولې په یو خالی کور کې لګیدلې او چاته پکې مرګ جوړبلا نه دا وخته. تر دې دمه وسلوالو طالبانو پاسمار کې د حکومت لخوا د شوی دا او په مرکز اسدآباد د راتوغول شوی مزایل پاړه څنګه دی ویلي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن نن د فبروري په 12مه بغداد ته ورسید. شانهن د عراق له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په عراق کې د امریکایي پوځیانو موقعیت څرنګه کېدلی شي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی په رپورټ کې.
عراق ته د شانهن سفر له مخکې اعلان شوی. د شانهن تر دې سفر مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا لپاره په عراق کې د شمېر عسکرو پرېښودل مهم ګڼي. ولسمشر ټرمپ عراقي سیاستوالو ته ویلي چې په هغه هیواد کې به امریکایي عسکر پرېږدي، ځکه د اړتیا په وخت کې کولای شي چې له عراقه په سوریه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ګډون وکړي. امریکا اوس مهال په عراق کې 5200 عسکر لري چې د عراق امنیتي ځواکونه روزي هم ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر نن په بغداد کې خبریالان ته وویل چې موږ د عراق د حکومت بلنه او د خپلې ګټې لپاره چې د عراق امنیتي ځواکونه تقویه شي دلته یو. زه غواړم چې مخامخ د هغوی خبرې، اندېښنې او هغه سیاسي جنجالونه چې هغوی ورسره مخامخ دي واورم. شانهن اضافه کړه د هغوی حقایق به موږ په خپلو پلانونو کې په پام کې نیسو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په دسمبر کې ویلي چې له سوریه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پلان لري. د امریکا متحده ایالات په سوریه کې 2000 عسکر لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په 18مه د جمهوری ریاست تر روانو انتخاباتو لپاره د خپل کمپاین په لومړۍ غونډه کې چې د تگزاس په الپاسو ښار کې وه وویل
In the Middle East are brave warriors.
زموږ ازلاورو جنگیالو په منځني ختیځ کې سل پسلو کې هغه سیمه چې په خوا د داعش پلاس کې وي ازادي کړې دي. ډونالد ټرمپ ویل چې په یو ونه یا تر هغه په کم وخت کې به د عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړي. د امریکا عسکر په سوریه کې د عربو او کوردانو له ائتلاف سره چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جنگیږي مرسته کوي. له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان د امریکا ډیر متحدان متعجب کړل. د امریکا دفاع وزارت سرپرست په د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره هم وګوري. هغه ویلي چې غواړي د داعش پر ضد د عراقیانو د مبارزې په اړه اول لاس معلومات ترلاسه کړي. دا عراق ته د شانهن لومړی رسمي سفر دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان یو پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سیف الله مجددي د سیشمه پښپا د 93 کلنې په عمر په کابل کې په ورختون کې ساه ورکړه. د حضرت مجددي زوی زبیح الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به سبا د کابل په غازی سټډیوم کې ادا او په عاشقان او عارفان سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. یو شمیر جهادي مشران د نوموړي مړینه ستره ضایع بولي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي رپورت جوړ کړی چې د سیف الله مجددی په غک پیلېږي.
ډېر و داخلي په افغانستان کې روان دي. د کوم کشور ده، کوم مملکت ده، نوم یې واخلم درته خپل تاسو پیږي.
او د افغانستان یو بل پخوانی ولسمشر هم د سولې ارمان جن ولاړ. افغان جهادي مشر او د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاری محمد امین وقات هم دا خبره کوي. حضرت مجددی له ملت او مملکت سره خیرخوا سره وو. د سولې سفارش کول او دای لویا هیله و.
مملکت سره او د ملت سره خیرخواو سول هم د خیرخواهی په راس کې واقع ده. نو هغه به هم د سولې سفارش کولو او د دې خبرې به ډېر ارمانجن وو چې وخت داسې راشي چې موږ او طالبان او نور هغه مستحق او پیاوړي خلک چې د افغانستان په قضیه کې یو کردار ادا کولی شي په یو ځای باندې کینو او د خپل مملکت له دغې حالت نه چې پکې زوریږو، وژل کېږو، خرابېږو، له دغې نه راووځو.
اروخاد مجددی په جهادي مشرانو کې اول لاس علمي، سیاسي او جهادي شخصیتو چې مړینه یې یو لوی ځای یاده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حضرت سیف الله مجددی په 1905 مریض کال کې په کابل کې وسیږید او په مصر کې زده کړې کړې وې. نوموړی د ملي نجات د جبهې په نوم د جهادي ګوند مشر و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر نړېدو وروسته او د مجاهدینو پر راتګ سره په پیښور کې د جهادي ګوندونو د توافق له مخې ولسمشر شو چې دغه موده 2 میاشتې وه. د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې او د غشان د مشرانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددی د غشان د منازعو د اواري او دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون مسؤل هم و. هر وخت د سه شنبې په شپه د ورپېخې ناروغۍ له کبله د کابل په یو روغتون کې د 93 کلنۍ په عمر د شوانپور پرې کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزتیار د هر وخت مجددی په اړه وایي
بدون شک حضرت صاحب
بل شکه چې حضرت صاحب د افغانستان په تاریخ په تیرو 500 کلونو کې یو اغیزناک شخصیت و. په افغانستان کې د جهاد او د دغه هیواد د اشغال په وختونو کې د مجاهدینو د حکومتولۍ پر مهال د طالبان لخوا د کابل د نیولو او بیا تر هغې وروسته په افغانستان کې خپل ځانګړی رول درلود. حضرت صبغت الله مجددي واشنگتن سره د کابل د امنیتي تړون په اړه ډېر ټینګار درلود او کله چې پخواني ولسمشر حامد کرزي نه غوښتل دا تړون لاسلیک کړي، د په دې اړه راغوښتل شوی جرګې ته وویل چې که کرزی دا تړون نه لاسلیک کوي دی به له ټولو چارو استعفا او وطن پرېږدي. حضرت مجددي په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې له اوسمهالي حکومت ناراضه دی ځکه د ده په خبره په لویو او مهمو مسایلو کې ورسره مشوره نه کېده. خو نوموړي د دې ټولو سره سره تر خپلې قانوني مودې پورې د حکومت دوام غوښت او نه یې غوښتل چې په افغانستان کې پخوانۍ تاریخي تجربې یو ځل بیا تکرار شي.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې دا حکومت اوس خراب کړو. مجبوریت ایجابي چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت اوس ساتو او خدای هدایت ورته وکړي.
د حضرت مجددي زوی ذبیح الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به د چهارشنبې په ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانو او عارفانو سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو ته غواړم یاست وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای انس حقانی په زندان کې دی او دراخوشي کېدو په اړه پریکړه نه ده سوي. دا خبره ورسته له هغه سوي چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکو په یو څوارلس کسیزه پلاوي کې د انس حقانی نوم شامل کړی دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا، ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې یو توافق ته رسیدل دی، نه له دغه هیواد د امریکایي سرتیرو وتل. د انتخاباتو د قانون د تعدیل له توشې سره پر یو وخت د ولسمشر دفتر ته نږدې یوې سرچینې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیون نوي کمیشنران به ډېر ژر وګمارل سي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د یوې میاشتې په ترڅ کې د څه باندې 1200 ټولنیزو بنسټونو او ټولنو جوازونه لغوه کړي دي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي او په همدې مناسبت په سبا عمومي رخصتي وي. او د هند د پلازمین نیوی ډیلی په یو هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې اولس کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غواړم اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له اکرام الله اکرام اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د روانې فبروري میاشتې په 15 نیټه د درې ورځنیو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو لړۍ پیلوي چې پکې به د 5 زونونو په کچه 15 بریالي شوي ولایتونه د یو بل پر وړاندې درې ورځې نه لوبي وکړي. د افغان کرکټ بورډ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د یادو لوبډلو په جوړښت کې به له هر زونه 13 کسان ګډون وکړي چې 15 به په لوبډله کې شامل وي او درې لوبغاړي به هم د احتیاطي لوبغاړو په توګه شتون ولري. د اعلامیې په خبره د درې ورځنیو ولایتي لوبو دغه لړۍ به د مارچ دولسمې پورې دوام ومومي چې اساسي موخه یې هم د څلور ورځنیو یعنی فرست کلاس سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو په ګوته کول دي. په خوست ولایت کې د فوټبال دوه میاشتنی ټورنمنت پای ته ورسید. دغه ټورنمنت د خوست د فوټبال په ملي لوبغالي کې د څلور سلویخت لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې د خوست ترڅنګ د پکتیا یو شمېر کلبونو هم پکې ګډون کړی و. د ټورنمنت لومړی مقام د نبی ورغه کلي، دوهم مقام متون بابا لوبډلې او درېیم مقام بیا د اتحاد کلب خپل کړ. دغه ټورنمنت په داسې حال کې ترسره کیږي چې د تیر یو کال راهیسې د خوست فوټبال فدراسیون د مشرۍ په سر د یو شمېر کسانو له لوري له لانجو وروسته اوس مهال لس کسیزه کمیټه د خوست فوټبال فدراسیون چارې سنبالوي. او دو ورځې وروسته د پاکستان کورنی کرکټ سوپر لیگ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د پاکستان کرکټ بورډ د سوپر لیگ د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو لمخې څلورم پړاو دغه شلوریزه سیالۍ د شپږ لوبډلو په ګډون د راتلونکي پنځشنبې په ورځ د متحده عربی اماراتو کې پیلېدونکې دي چې اوس ورته چمتووالی روان دی. د څلورم پړاو پاکستان سوپر لیگ سیالۍ چې د روانې فبروري میاشتې په 14 نیټه پیل کیږي د ټول ټال څلور دېرش لوبو وروسته د راتلونکي مارچ میاشتې په 18 نیټه به پای ته ورسیږي. د پاکستان را روانو سوپر لیگ لوبو کې به یوازې دوه افغان لوبغاړي قیس احمد او وقار اسلام ولوبېږي. نور افغان لوبغاړي ځکه په دې سیالیو کې نه لوبېږي چې افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره څو سیریزونه لري.
ازادي راډیو ته غوږی است. اوس هم یو وروستی راپور لرو هغه د انتخاباتو په اړه باندې. د افغانستان پخوانی په بخښنې سره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو د قانون د تعدیل لایحه ته په بخښنه سره د افغانستان د انتخاباتو قانون تعدیل طرح د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر اشرف غنی لخوا توشیح شوه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به همدی نوي قانون له مخې ترسره کیږي. اخوا ولسمشر ته نږدې سرچینې وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د ټاکلو بهیر به هم پیل شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی. وروسته به دوه اونیز پروګرامونه درته خبر شي.
د انتخاباتو قانون د تعدیل طرحې له توشې سره یو ځای افغان ولسمشر ته نږدې سرچینې وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د ټاکلو بهیر به ډېر ژر پیل سي. دغه سرچینه وایي ټاکل سوی چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات د نویو کمیشنرانو په مدیریت ترسره سي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل نن سه شنبه د انتخاباتو قانون په کابینه کې تصویب او د ولسمشر محمد اشرف خانی له لوري لاسلیک سو. د ښاغلي مرتضوي په وینا د انتخاباتو په نوي قانون کې تغیرات راغلي چې د انتخاب د کمیټې لری کول یې یو له مهمو مواردو څخه دي. شاه حسین مرتضوي د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو د ټاکنیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل د انتخاب کمیټه حذف سوی او پر ځای یو میکانیزم په پام کې نیول سوی چې سیاسي ګوندونه په انتخاباتو پورې اړوند مدني بنسټونه یو لیست وړاندې کوي او له دغه لیست نه د انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي ټاکل کیږي. د انتخاباتو په نوي قانون کې هغه کسان چې د ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه کاندیدوي عمر یې 15 کاله ټاکل سوی. همداشان په یاد قانون کې د ولسوالیو په شوراګانو کې ښځو ته 25% ونډه په پام کې نیول سوې ده. ډیری مدني او د انتخاباتو د څار بنسټونو او همداشان د ولسي جرګې غړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون برحاله کمیشنران په کمزوري مدیریت او د انتخاباتو په پایلو کې په لاسوهنو تورنوي. که څه هم د ولسي جرګې له انتخاباتو دا د نږدې 4 میاشتې اوړي خو انتخاباتي کمیسیونونه په دې نه دي بریالي سوي چې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
3 کلنۍ د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا ونې د انیمی نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې سوالګري خزي زیات شوې. په افغانستان کې د زیاتره کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه ده، خو اوس د فقر کچه دومره لوړه شوې چې د نارینه او سره غني خزي او ماشومان هم سوال کولو ته اړ شوې. خو پښتنه داده چې دغه خزي څه دې ته مجبوروي چې د ژمي په سړې هوا او د دوبي په سخته ګرمۍ کې خلکو ته د سوال لاسونه وګد کړي.
پیغمبر اکرم په کلکه مسلمان منع کړی دی. دی عمله
اجرایی کېدو په برخه کې ان شاء الله د کار وزارت خپل قوي تعهد لري.
که سوالګري ښځې تر دې هم زیات شي ټولنې او خپله ښځو ته یې زیانونه کوم دي؟ او په خپله سوالګري ښځې څه وکړي تر څو له سوال کولو لاس واخلي او یو ښه کاروبار ځان ته پیدا کړي؟ په همدې اړه مو اړوند ادارې پوښتلي، د خلکو نظرونه هم لرو او د حل لارو د موندلو لپاره مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له یو ټولنپوه سره مرکه هم کړې ده. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکاره فرشته غنی وړاندې کوي.
د کابل ښار د زیاتره سړکونو دوه غاړې د ګلانو د بوټو او شنو دنګو ونو پر ځای هغو ښځو نیولې چې تر نورو یې د جامو شکل خړ او بیرنګ شوی دی. دوی زیاتره په بیرنګ چادریو کې ځانونه پوښلي وي. دغه ښځې له سهاره تر ماښامه سوال کوي او په همدې پیسو خپل کور چلوي. د ګټې اندازه یې هرې سیمې ته په کتو توپیر کوي. د فقر کچې لوړوالی، بې کوره کېدل، د کورنۍ د سرپرستانو نشت، تات میړونه، بیکاری، جګړه او داسې نور هغه دلایل دي چې دغه ښځې د سوال کولو عمده علتونه بولي. نهپد زوس کلنه نادره هغه څوک د شې د لوګر ولایت جګړو په کابل کې سوال کولو ته اړ کړه. هغه وایي چې زوی یې ژوندی و نو ډیر اسوده ژوند یې لرلو، خو اوس اړه ده د خپلې انګور سره سره د شپږو لمسیانو نسونه هم ماړه کړي. له دغو ښځو سره یوازې د ګیډې غم نشته، بلکې د دوی په منځ کې هغه ښځې هم زیاتې دي چې معتاد میړونو سوال کولو ته مجبوره کړي دي. زرمینه چې یو کوچنی ماشوم یې په غېږه کې دی او سوال کوي، وایي خاوند یې په نشه یي توکو روږدی دی. له یوې خوا د کور مصارفو، له بلې خوا یې خاوند مجبوره کړی چې له خپلو اولادونو سره یو ځای سوال وکړي.
سلور کال کېږي، پنځه کال هغه میډم پوډر د پوډر باندې راغلی ده. مجبورۍ نه چادرې کې پټ راځو، خپل خپلوان هم نه خبرې چې مونږ دی کوو، په پټه باندې راځو. شرمېږو، خپل ځان نه شرمېږو، زه لاس نیسو او خیرات ټولو غواړي.
د دغو سوالګرو په منځ کې ځینې داسې هم دي چې له کوره څو ښځې په سوال کولو پسې راوتلي دي. د لغمان ولایت اوسېدونکي حسن پری چې ویښتان یې سپین شوي دي او عمر یې تر نورو ډېر ښکاري، وایي مخکې له کوره یوازې په سوال پسې راوتله، خو اوس یې دوه انګیندې هم سوال کوي. د حسن پری په خبره دا او انګیندې هر یوه د ورځې 250 افغانۍ پیدا کوي.
انګورګان میزبانان دي، نه پته نه خلاص پلاس دي، ځکه خلک نه خیرات مهرات راغوي دي.
انګیندې د همدلته نشدي دي، در سره کغه بل منطقه کې
نه نه همدلته نشدي دي.
هغه ته خلک پیسې کومک ډیر
کوي. نه 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 ورکه هغه نه پته نه موټر کې ګرځي، یو دوه یو دوه غواړي ځان دلته کې نو زو هغه موټر ته زو په لوزو دی په لوزو.
خلک وایي د اکثر سوالګرو خزو دولت دونو شمیر هم زیات وی چې د هغوی د اړتیاو پوره کول هم ستونزمن کار بریښي. زرمینه چې پنځه لونه او دوه زامن هم لري، وایي سهار له کوره چې راووزي هڅه یې دا وي چې دومره پیسې پیدا کړي چې اولادونو ته د شپې ډوډۍ یوسي. د هغې په وینا د دې لپاره چې زامن یې دوه دي، نو ځکه غواړي نور اولادونه هم وزېږوي.
دغه ما دغه زوی او دانه یو دغه ده،
نور اولادونه هم راوړي که نه
نور اولاد هم راوړي. زامن خو خدای راکړي، غټ غټ چې غریبي خو راته وکړه، زه به لکه که تر څو به را ګدی کوم
که بیا ورته رسېدای نه شوی، که د ډوډۍ نه شوی ورکولی،
نو خدای پاکاور مې خدای راکړي، نو زه خو نشم مانی کولی. کار
د دغو ښځو ستونزې یوازې په اقتصادي اړخ نه خلاصه کېږي، بلکې یو شمېر سوالګري بیا په لارو کوڅو کې هم د ځینو کسانو لخوا ځورول کېږي او کله ناکله ترې نامشروع غوښتنې هم کېږي. شل کلنه سلیمه وایي هر کله چې د سوال کولو لپاره ځینې نارینهو ته لاس اوږدوي، نو هغوی ورسره ناسم چلند کوي.
زیاتره خلکو چې راته ویلي د موبایل یا تلیفون شمیره نه لري، نو بیا ماته غوسه راتله، خو هغوی بیا هم زورولم او خندل به یې راته. یو موټر چلوونکی چې مې وزوروي بیا بلې خوا ته لاړه شم، خو نه مې پرېږدي، هر ډول حرکتونه او خبرې راته کوي. کله کله کینم وژاړم، خو بیا هم مجبور یم سوال وکړم.
دا چې اسلام دین او شریعت د سوال کولو په اړه څه حکم لري، په اړه مولوی محمد الله سید زاده وایي
ګڼ شمېر احادیث راغلي دي چې پیغمبر اکرم په کلکه مسلمان منع کړی دل دې عمله، او حتی داسې په یو حدیث کې راځي چې د سوالګر په مخ به د قیامت په ورځ به یوه اضافهګي غوښه وي، یعنی په ټولو کې به دا ښکاري چې دا سوالګر.
له بل لوري د ښځو چارو وزارت هم د سوالګرو ښځو له زیاتېدو اندېښمن دی. د دې وزارت ویاند رویا دادرس که څه هم د سوالګرو ښځو د ستونزو د حل کولو مسأله تر ډېره د کار او ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند بولي، خو وایي که چېرې نورې مسؤلې ادارې ورسره همکاري وکړي، نو د سوالګرو ښځو د راټولولو او د کار زمینې برابرولو لپاره یې یوه نوې تګلاره را برابر کړی چې ژر به یې عملي کړي.
وزارت عمر زنان ما فقط نیتونیم اما هنگی کنیم.
د ښځو چارو وزارت د همغږۍ چارې پر مخ بیایي، د ښځو غږ وجوتوي او د هغوی د ستونزو پلټنه کوي، خو اجرایي صلاحیت نه لري. مګر بیا هم موږ د سوالګرو ښځو ستونزې له نورو ادارو سره شریکې کړي. دې موضوع ته تر هغه حده چې باید رسیدګي یې کړې وای نه ده کړې. آن دا موضوع مو له کورنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړه.
وزارت داخله هم شریک ساختیم.
دا چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د سوالګرو ښځو پر ټولولو یا هغوی ته د کار زمینې د برابرولو په برخه کې څه کړي دي، د دې وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی په اړه وایي
موږ یو ډیره جامع طرحه د سوالګرو لپاره جوړه کړه. د کار وزارت لخوا نه بشپړه شوې ده، اوس د کابینې فرهنګي کمیټې ته لیږل شوې ده. په دې طرحه کې موږ سوالګر په څلورو عمده کټګوریانو باندې ویشلې دي. لومړۍ برخه هغه سوالګر دي چې هغوی واقعي خلک، دویمه برخه سوالګر چې په دې طرحه کې مشخص شوي دي هغه موسمي
سوالګر دي دریم هم زمنګه هغه حرفوي سوالګر دي څلورم برخه خوشبختانه زوی مسغه موضوع وس صفر سره هغه مافیایي برخه وي
د خغلی احمد سی په خبره د خزینه سوالګرو د راټولولو او دوی ته د کاري سہولتونو د برابرولو مسالې تر رسیدګي او ګډمحاله پلانونه دي چې ډیر وخت ته اړتیا لري دا په تاسو حال کې د چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لدی طرحې اتم یشتې مخ کې هم د نیمه نړۍ په خبرونه کې یادونه کړې و خو تر اوسه پورې په دغه خبرو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی بل لور ته د کابل ښار اوسیدونکو د سوالګرو خزو پاړه بیلابیل نظرونه لري
نوم یې تل محمد ال کابل اوسیدون مجبورې د سوال خبر راوتلې یو نیم له مستر اوځي دا کاروبار ته جوړ کړی دا ما خپل لیدل چې موټر لري خو ژوندۍ جوړه ده به هم سوال کوي
محمد جواد سروری زنهای دایگر وقتی داخل دکان میشه
دا سوالگری خزی چې کله دکان ترازی نو موږ لا زړسوی لس یا شل افغانۍ په لاس ورکړو بیا چې فکر مونږ وی یو سی له دکان نقلا کړی بی هغه بل اورسی رانه د چایو د هیل مرتبه نقلا کړ ورپسې منډې میکړې سړک سره مې ودراول چې ولې غلا کوي راته ویل د سوال پیسې کمې دي مجبور یم غلا وکړم
دا چې ځینې کسان وای یو شمیر سوالګری خزی له مافیایي کړیو سره لاس لري او خلکو ته زیانونه هم اړولې دي د کورنۍ چارو وزارت هم تایید د دې وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وای یو شمیر سوالګری خزې د غلا اختطاف قاچاق او داسې نورو جرمونو کې لاس لري چې یو شمیر یې د پولیسو لخوا نیول شوی دی
بلابل جرمونه ترسره کړی دي چې غلاو یادونه کولی شو حتی په اختطاف کې هم ترې یادولی شو او ځین نور موارد د جرمونو هم دوی ترسره کړي
کغواړی د شوتو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي نو د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري
همت او زیارستل د بریالیتوب بنسټ دی نو ځکه زیاتره خلک په دیان دي کوم کسان چې د خپل لاسونو د تڼاکو له لارې یوه مړۍ ډوډۍ هم پیدا کوي تر هغو خوراکونو ډیره ښه ده چې پرته له زحمته لاسته راځي خو پوښتنه دا ده چې سوالګرې ښځې څه وکړي تر څو له سوال کولو لاس واخلي او ښه کاروبار ځان ته پیدا کړي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم
ډیر مننه استاد چې موږ ته وخت راکړ په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې په افغانستان کې ولې بیا هم سوالګري ښځې زیاتې شوې
د ښځو په اړوند په افغانستان کې سره دې چې عدالت نه تأمینیږي د دوی په رابطه باندې بې سرنوشتي او د کار او د ژوند کولو د ټولو اړتیاوو د پوره کولو لپاره په یو بشپړ نظام کې دوی واقع نه دي دغه بې سرنوشتي په وجه نسی کولای خپل وږي ماشومان وګوري مجبوریږي د باندې راووځي یوازینی چاره چې په داسې یو ټولنه کې ممکنه ده هغه به کېدی شي ګدایي غریبي دوی لپاره مخکړه درېمه د قضیه ته د خپل شخصیت په نظر ده هر کس د خاص شخصیت له مخې لري ځان د یو کار انتخابوي ګدایي غری هغه کارونه نه دی چې فقط یوازې په زرخوګي او په احساساتو باندې کیږي هیڅ زحمت نور نه لري او کولی سه په اسان سره زیات قسمت پیسې او امکانات پیدا په دې خاطر هم کېږي چې زیات
کدا سوالګری خزه همدا سي ادامه پیدا کړي په ټولنه بیا غيزي چې یو ټوله کې د افغان خزو په ژوند بیا غيزي چې
اول خو هر جز په کلیات باندې تاثیر وکړي دا د ټولنې د یوې برخې په صفات په ټوله ټولنه باندې غيزي لري کولی شي د ټولنې اقتصادي اخلاق ته ضرر ورسي اجتماعي اخلاق ته ضرر ورسي کولی شي په ټولنه کې د پیسو پیدا کولو او د کار فرهنګ باندې غيزي ولري زی تر دې زر هغه بل در ډیر جدي ګډم چې د همدین قبونو تر لاندې امنیت ګوښونه منځته راشي د همدین قبونو تر لاندې د ماشومانو اختطاف منځته راشي د همدین قبونو تر لاندې مونږ د خزو تعریف په ټولنه کې بدل کړو او دا هغه ډیره بدی پایلې دي چې هیڅ کله ته منل
سوالګری خزې څه کولای شي پراته لدې چې سوال وکي یا یو څورپې د دې لارې نه خپل اولادونه ته پیدا
ټولنه کې هر ډول کار منل شوی دی ځکه ټولنه ورته اړتیا لري هغه کسان چې د ډیر وړې او د ډیر ټیټې سطح نه پیلوي دوی پراتلونکو کې فقط د دینه مورال غواړي جرأت او انګیزه غواړي او ادامه ورکولو زحمت غواړي د بدلی سپ یو ډیر متعادل کار او تجارت باندې مونږ ډیر پیل کې داسې پټولنه کې لرو چې هغه د کمونه پیل کړی نه او ډیر خو وزت رسیدل دي او د دوه شیانو باید مخنیوي وکړو په وجود کې یو د نا امیدۍ او د نهیلۍ چې هر څوک زمونږ په اړه باندې منفي خبرې کوي او وایي چې تاسو د ستنو تار نه غواړي پیسې پیدا کړي دا خبر مخنیوي وکړو د دې مخکې دی ولو کوم باندې باید د دومره تاثیر ونه لري مطمئن دی اوس چې دا ورته په ژوند کې اهم په کار راځي، هم په درد لګېږي، هم د دې د شخصیت په جوړېدنه کې، هم د اقتصاد د کورنۍ د اقتصادي ودې لپاره، هم دا په ټولنه باندې بار یو څوک نه ده، د ټولنې یو بار راکم کړی دی، یو کار ټولنې ته کوي. په دې خاطر باندې ډېر محترم انسان
کارپوهان وایي د دې پر ځای چې سوالګر لا سوال کولو منع شي یا پیسې ورکړل شي، ښه به دا وي چې دوی ته د کار کولو اسانتیاوې برابرې او د مرستو د صندوقونو د جوړولو له لارې د اړو کسانو لاسنیوی وشي. په دې سره د نیمې نړۍ د خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکي ننګيار ناشنا.
خواګوری دن کو سلام، خدای مو خواخ لره. وای د کابل خار هوا په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا ده. یوازې سای سل را پاتې وو، هغه هم ګران شول. سړی چې سامو نشي استلای نو څه به کوي؟ خپل هوا مو د خپلو بخاریو او موټرو په دودونو ککړه کړې ده. هر څه په خپله کوو، ټول لګیا یو، خپلې پښې په خپله پته وروهو، بیا ملامتو نور خلک. د خبرونه په پیل کې مو د قانونو استلو ل پالیسی جوړونکې سره مرکه درته کړې ده. وای وری او د قانونو له حال خبر شي.
د قانونو د استلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانونو د استلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی. دا دلس کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس راایستل کیږي څه وایست؟
هو راایستل کیږي، او که ووایم چې په غیر فنی ډول راایستل کیږي نو دروغ به مې نه وي ویلی. موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فنی کان کیندنې کلکو ټکو وغندو.
ولې مخه نه نیسئ؟
د ملګرو ملاتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو.
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره؟
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسلوال مخالفین، او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي، ځکه چې د بل چا په واس کې نشته، که نه دا شل کاله به یې مخه نیولی وای.
ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې تاسو لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ پکې مستقیم لاس نه لرو، خو غیر مستقیم باید پکې دخیل اوسو.
یعنی تاسو خپله برخه اخلی ترې؟
نه پوهیږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د استلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د راایستلو کار ګړندی کړو، او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده؟
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ، لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو راایستل په وړو برمو او ډاینامټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
او نو
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داوطلبۍ جوړوو او د داوطلبیو کار ښه په جوش کې روان دی.
نو څه ګمان کوي چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي؟
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي، او که پالیسي عملي نه شي نو بیا خو به همدغسې حال وي. ته به ځان ته خواري کوې او زه به ځان ته. ټول غرونه سوري سوري شول خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل، ځکه د غرونو کیندل د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسۍ له مخې نه ترسره کیږي.
نو داسې ولې نه وایست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هله پالیسی جوړو.
زن خلق سوله تا خوشحاله دی او زن ور تا خفه دی. آن ده میرمنی او میره پا منز که هم توپیر دی، یو خواخ او بل خفه دی لکه داسی.
خزی که سوله ویشی سنگه بکوو؟
سنگه بکوو؟ آرام جوان بکوو؟
دا پیسه با سنگه کو؟
وی با، عیش با پی کوو.
که مسو گش کولو تا پرینک دی بیا؟
بیا با گزاره کوو، لکه اوس، آقا دی، چلور موترون الارو، خود غلو لویریه، رئیستالای نسو، او هر زای چیزو، تکسی نیسو.
زوایم، چه لسولی و روستال دین هم زیاد سختی رانشی، او پیاده تک تلو شو.
داسی با نکیگی، خو که داسی وسول، لاخه دا، دنگر بسو، دی خیط و وازگی با موویلی سی، روختی ها با مخسی، اوش چه سل متر پیاده لار شو، سانو سوی استلای دوم رستری کیگو.
در توایم، چه ورزش کوا، خو نیمانی، وای شرم ده، اوز با خلق سوایی.
آقا دای، پا انگل که خو منده وام، نور نو چوکم.
دوزل منده که؟ او دریزل کیک او شودی اخره نو منده ده سگاته کهی
تمیم لدلائی چه ده سار ده پخو خورو لپاره ده پخو پا خوالو تر دکانا پلای زی اوائی پلای تگ ورزش دای.
نو دا خود روغ نوائیم او پخیخو پا سار که دیر خون کهی.
نو ده تا ده پلی تگ ورزش هم گتر نکهی.
که گتر نکهی نو توانم نکهی، او که حسم نی نو آغا سر پا سر خورازی، یعنی گتا و تاوان برابر. زوایم چه سوله بسه دولوی
چه نشم ویلای دلتا دیه چشه اتکالم که دای نشی، امید با مداوی چه خبر خستی.
دا اولادونا بسنگ کهو؟
اولادونا با بحر تا ولیگو غوطه با پا دوبایی که دی وطل سرپرستی پا غار واخلی، سپوگمه با پا استانبول که دی کشته یا مسئولیت واخلی، لونگ با پا انقره که دی وطل مشرسی، غاتول با پا ابو زبای که دی غوره یا دی شرکت سرپرستی وکری، او فخر الله با پا هند که دی سوداگره مسئول شی. اسم وست طول لوده لوده دخوا و اخوا گرزی.
دروس خود داسی گرزی لکه ایس چی دی دنیا لحال خبر نی. دا پا چاقو و ها باغه دی تومانچه داز وکا ټول عمر په لوفره تیر شو، لږ به مسؤلیت احساس کی.
که دی ما منه سلام دا اوسه هر یو ته خپل مسؤلیت ور وسپاره او ویلیږه، وایې پلار ګټلې زوی ته اسانه دی، ته هم خپل سر ته پرېیښي دی.
زه وایم چې پس رفته نه شي او ښځې، که نه هره ورځ یوه پیښه کړې وي.
ځانو ورته ووایه چې له سولې وروسته دا خبرې نسته، سم سیده به ګرځئ.
رښتیا وایې، خلق پس غم کی دی او مونگ پس غم کیو. های های
اوس پا مکره هغه بگنون کی خبر تا چه هم دا اوس رو رسیده. په خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د منډۍ په یو بل مارکیټ کې اور ولګېده. په مارکیټونو کې د اور لګېدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې پشاو په ورختا ډول داسې ویل،
دا مال مې له یوه دوکان را وویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار را درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب پریشانه وي.
خبر وایي چې څو سوه دوکانونه وسوځېدل او لا اوس هم اور لمبې وهي او غواړي نورو مارکیټونو ته ځان ورسوي. دا چې د دغه ډول اور لګېدنو مخنیوی څنګه کیدای شي، یو تن مسؤول چارواکي داسې وویل،
په مارکیټ کې چې یو ځل اور ولګېږي نو بیا یې مخه نیول ساده کار نه دی، ځکه اطفایه غواړي، او اطفایه هم پریمانه اوبه، لویې لارې او ډېر ټانکرونه او وسایل، چې البته دا شیان دلته ډېر کم دي. نو ښه خبره دا ده چې په ټولو مارکیټونو او منډیانو کې دوکانداران له ځان سره کافي اوبه او د اوبو شیندلو لاسي بمبې ولري. دوکاندار کولی شي د خپل دوکان یوه برخه اوبو او بمبې ته بېله کړي، یعنې اودان، بیلر، سطل، بوشکه او کوزه ولري. دا ټول اوبه ډکي کله چې مارکیټ اور واخیست، ژر ژر دې د خپل دوکان په اور اوبه وشیندي. که هر دوکاندار دا کار وکړي نور غوږ هم نشي خوځولی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هیله زورمتۍ او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.